رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، زه شفیع سرداریم. دا دی د امریکا ژغ آشنا رادیو ما شامنی خبرونه پیل سوه. په دې خبرونه کې لومړی پام وکړئ د خبرونو لنډیسته.
د افغانستان، سعودي عربستان، متحده عربی امارات او د امریکا د ملي امنیت سلاکاران په ابودابي کې غونډه ودی. په افغانستان کې د سولې په کوششونو غږیږي. په پا پاکستان کې سبا ته پارلماني انتخابات کیږي او د اسرایلو پوځ ویلي دي چې د سوریې یوه جنگي الوتکه غورځولې ده.
درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته په رپورټونو کې دا هم لرو چې د افغانستان د انتخاباتو د شکایاتو د اوریدلو کمیسون وایي په ولایتونو کې د کمیشنرانو موضوع حل کړې ده.
دا ټول په ځات کې یو ښه خبر ده. موږ په دې باور یو چې کیږي او وخت پته کې مراد کیږي.
د افغانستان د ملي وحدت د حکومت اجرایی رئیس ډاکټر عبدالله وایي چې د پاکستان حالات په افغانستان مستقیم تاثیر لري.
وضعیت د پاکستان، د پاکستان وضعیت پر افغانستان باندې مثبت تاثیر کوي.
د ډاکټر عبدالله سره د امریکا ژغ آشنا رادیو تلویزیون مرکه کړي چې په دې خبرونه کې به واوري. خو اوس د دې ساعت خبرونه زیبا خادم تاسو وایي.
السلام علیکم درنو اوریدونکو. د افغانستان د ملي امنیت د شورا دفتر ویلی دی چې د افغانستان، سعودي عربستان، متحده عربی اماراتو د ملي امنیت سلاکاران او د امریکا د ملي امنیت د سلاکار د دفتر ډوډ رتبه چارواکي د ابودابي په ښار کې غونډه شوې دي. په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو په هکله خبرې کوي. د افغانستان د ملي امنیت د شورا نطاق قادر شاه د امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل چې د متحده ایالاتو، د متحده عربی اماراتو په مرکز ابودابي کې د دې ورځنۍ غونډې مشري د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر کوي. د کابل پولیس وایي چې نن په 15مه امنیتي حوزه کې پرله پسې 15 توغندي لګیدلې دي. درې تنه په دې پیښه کې ټپي شوي دي. د کابل د امنیت قومندانۍ نطاق حشمت ستانگزی د امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل چې لومړنۍ توغندې په افشارو کې په یو کور لګیدلې ده. درې تنه سرسري غوندي زخمي شوي دي. تر اوسه هیڅ کومې ډلې د دې راکټونو د وارولو ادعا نه ده کړې. په پاکستان کې سبا ته پارلماني انتخابات کیږي. د دې خبر تفصیل زامن مومن لولي.
د پاکستان د انتخاباتو کمیسیون سبا ورځ په ټول هیواد کې رخصتي اعلان کړې. د رایو مرکزونه به سبا د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 6 بجو پورې خلاص وي. د انتخاباتو لپاره د رایو بکسونه، د رایو کارتونه او نور شان د رایو مرکزونو ته لیږل شوي دي. د پاکستان په څلورو ایالتونو، اسلام آباد او قبایلي سیمو کې سبا د ملي اسمبلی لپاره انتخابات کیږي. د ملي اسمبلی او د څلورو ایالتونو د محلي اسمبلیو لپاره له 2,000 زیات کسان کاندید شوي دي چې اکثر د لویو ګوندونو، پیپلز پارټي، مسلم لیگ او د تحریک انصاف غړي دي.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه اوري. د پاکستان د بلوچستان په ایالت کې د لومړي ځل لپاره یوه میرمن د عالی محکمې رئیس ټاکل شوې ده. د پاکستان د سترې محکمې قاضي القضات ثاقب نصار ویلی دی چې قاضي طاهره صفدر د بلوچستان د عالی محکمې رئیس ټاکلې ده چې د سپتمبر د میاشتې د لومړۍ نیټې نه وروسته به خپل کار پیل کړي. د میرمن صفدر نه مخکې د ایالتي محکمې قاضي القضات محمد نور مسکانزی وو چې د کار موده د همدې کال د اګست د میاشتې په 1.5 نیټه پای ته رسیږي. طاهره صفدر په پاکستان کې یو شمېر غټې دوسیې څېړلې دي. میرمن صفدر په هغو دریو قاضیانو کې یوه وه چې پخوانی پوځي دیکتاتور پرویز مشرف دی د خیانت په تور محاکمه کړی و. د ایران خارجه وزیر محمد جواد ظریف وایي ایران ته د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د یکشنبې د ورځې ګواښونه د حیرانتیا خبره نه ده. ټرمپ په ټویټر کې ایران ته خبرداري ورکړې و چې هیڅکله امریکا ته تهدید نه کوي، کنه رهبران د هغو عواقب سره مخامخ کیږي لکه یو څو نور چې مخکې ورسره مخامخ شوي. د امریکا د انډیانا د پوهنتون د بین المللي چارو د پروفیسر ماوین د امریکا غږ ته ویلي دي چې دغه تازه ناندرۍ د دې ملکونو ترمنځ په دوه اړخیزو اړیکو کې یوه خطرناکه مرحله ده. سپینه ماڼۍ وایي جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په دې غور کوي چې د یو شمېر لوړ رتبه پخوانیو استخباراتي چارواکو د محرمو مجالسو او سری اسنادو د کتلو جوازونه واخلي، ځکه چې هغوی ورباندې سخت انتقادونه کړي دي. که څه هم چې ټرمپ د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره په هلسنکی کې خپله غونډه ګټوره بولي، خو د ای بی سی نیوز او واشنگتن پوسټ یو تازه سروې ښیي چې په دې غونډې کې د ټرمپ اجراءاتو ته خلکو زیاته منفي رای ورکړې ده. د اسرایلو پوځ وایي د سوریې یو جنگي الوتکه چې د اسرایلو هوایي قلمرو ته ننوتې و ویشتلې او غورځولې ده. د دې خبر تفصیل شافیا سردار لولي.
د اسرایلو د دفاعي قواو بیانیه وایي د اسرایلو هوایی قلمرو ته د دغه جنگي الوتکې د ننوتلو څخه وروسته دوه پیټریات توغندۍ ورپسې خوشې کړل. دفاعي قواو دغه جنگي جټ الوتکه څارله، خو چې د اسرایلو هوایی قلمرو ته ننوته او دوه کیلومتره پرواز یې وکړ، نو بیا یې ورپسې پیټریات راکټونه خوشې کړل چې تعقیب یې کړي. د اسرایلو د اردو رادیو رپورټ ورکړی دی چې دغه الوتکه د ګولان د غونډیو د پاسه ویشتلې ده، خوشای د سوریه تر کنټرول لاندې سیمه کې غورځېدلې وي. د پوځي رادیو رپورت وایي د پیلوټ حال نه دی معلوم. شافیه سردار، امریکا جاغ، واشنگتن.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه نشریږي. چین په سریلانکا کې خپل زیاتېدونکي موجودیت مهم نه ګڼي او په دې تاکید کوي چې د نوي صدر اعظم میتري پالا سریرسنا سره نوی مخفي قرارداد نه لري، خو د جنوبي اسیا د دغه ملک سره خپل اقتصادي همکاري صرف د سړکونو او لارو د جوړولو د ابتکاري پروګرام په اساس ټینګوي. د سریلانکا صدر اعظم ویلي دي چې جمهور رئیس شي جی پینګ ورته پیشنهاد کړی دی چې هر پروژه چې غواړي 300 میلیونه ډالر ورته ورکوي. چین هم دا اوس هم د سریلانکا د همباتونا بندر کنټرولوي چې د دنیا د بیړیو د تګ راتګ یو ډیر مزدحم بندر دی. دې مسلې په هند او امریکا کې اندېښنې پیدا کړې دي چې چین به بالاخره په هغه بندر کې نظامی اډه جوړ کړي. په کاناډا کې د مشکوک بریدګر کورنۍ وایي چې فیصل حسین رواني ناروغي درلوده. فیصل حسین د یکشنبې په ورځ د تورنټو په ښار کې ډزې وکړې، دوه کسې ووژل او 14 تنه یې زخمی کړل. چارواکي وایي چې د دې پیښې په جریان کې حسین هم وژل شوی دی، خو دا لانه د سرګنده چې د پخپله ځان وشتلی دی یا د امنیتي مامورینو په ډزو کې وژل شوی دی. د بریدګر کورنۍ د پیښې د مړو او زخمیانو سره همدردي ښودلې ده. د یونان مرکز اتن ته نږدې اور لګېدلی دی، 9 پکې مړه شوي دي او شاوخوا 130 کسه زخمي دي. د اور وژنې عملیات ادامه لري، خو د شاوخوا سیمو خلک سرپناه پسې ګرځي. د یونان حکومت د اروپایي ټولنې نه مرسته غوښتې ده او چارواکو له خلکو نه غوښتي دي چې د سیمې نه لري خوندي ځایونو ته لاړ شي. او په یو نوي کتاب کې په دې حق لاټکل شوی دی چې د کوریا په ټاپو وزمه کې څنګه جګړه پیل کېدلی شي. د دې کتاب د پلان او ستراتیژۍ اصلي مقصد دا دی چې په شمالي کوریا کې تازه تاوتریخوالی او سرحدي مرګانۍ پیښه د غلط سیاسي فهم او تفهیم له امله ډېر زر د اتومي جګړې سبب کېدلی شي. زیبا خادم، د امریکا غږ آشنا رادیو، واشنگتن.
د ټاکنیزو مبارزو شور پای ته رسیدلی او په ځای د پاکستان په سړکونو د سبا ورځې د عمومي ټاکنو لپاره کلک امنیتي تدابیر نیول شوي دي. د پاکستان د ملي اسمبلی او د څلورو ایالتونو د محلي اسمبلیو لپاره له 12,000 زیات کاندیدان درېدلي چې اکثره یې له لویو ګوندونو پیپلز پارټي، مسلم لیگ او د تحریک انصاف څخه دي.
زموږ هیواد په کړکیچ کې دی. موږ هیله لرو چې ښه خلک انتخاب شي چې هیواد د پرمختګ په لور روان کړي. د رایه اچونې د مرکزونو د امنیت په اړه خلک رضایت لري. زموږ هیواد د مخ له قحطۍ او قیمتي د تیلو د لوړو بیو او د ډالرو په وړاندې د پاکستاني روپیو د ټیټوالي له امله کړیږي. خلک باید داسې کاندید ته رایه ورکړي چې دا ستونزې حل کړي.
خو د پاکستان په ټاکنو باندې د مخلا د پوز لخوا لاسوهنې او ناامنۍ سیوری غوړولی. څېړونکي وایي د پوز لاسوهنې ښایي د انتخاباتو پایلې پاکستان له دوامداره بې ثباتۍ ونه ژغوري او نه به هم د پوز او ملکي حکومت ترمنځ اړیکې ورغوي.
پاکستان
ډیر جدي ستونزو سره مخامخ دی. زما په باور په تیرو وختونو کې پارلمان یا د ائتلافي حکومتونو جوړول بریالي نه و. پاکستان د سیاسي او اقتصادي ثبات لپاره یو باثباته حکومت ته اړتیا لري، ځکه د پاکستان نه د باندې په مجموع کې موږ د یو کمزوري هیواد په توګه پیژندل کیږو چې اداره، حکومت او د بشري حقونو وضعیت یې کمزوری دی.
د اسوشیټډ پریس اژانس د راپور لمخې ویل کیږي چې په انتخاباتو کې د پاوز او آی ایس آی د لاسوهنې هدف دا دی چې د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان چې اوس مهال په خیبر پختونخوا ایالت کې حکومت کوي قدرت ته ورسوي.
عمران خان بل ډول سیاستوال دی. په تیرو شلو کلونو کې د هغه ګوند داسې یوې کچې ته ورسید چې اوس د حکومت کولو خوب ګوري، او هغه د کمپاین په مهال ویلي چې د پاوز او ملکی حکومت ترمنځ اړیکه به ډیر ورغوي.
که څه هم عمران خان له 1990 کال نه راپدې خوا په سیاست کې دی، خو د هغه ګوند په تیرو دریو ټاکنو کې پاتې راغلی او هیڅکله یې په حکومت کې دنده نه ده ترسره کړې. څېړونکي وایي عمران خان په اتومي وسلو د سنبال پاکستان اداره کولو ته چې 2 میلیونه نفوس لري هم پوره تیار نه دی.
قدر من اوریدونکو، دا راپور چې تاسو واوریدئ دا په پاکستان کې د پارلماني انتخاباتو په اړه و. خو اوس پام وکړئ زموږ د خپرونې د مرکې ته. افغان حکومت د پاکستان ټاکنو ته په اشاره وایي چې په اسلام آباد کې وضعیت هغه وخت د افغانستان پر حالاتو مثبت اغیزه کوي چې د پاکستان ملکی حکومت او پوځیان هغو ورانکارو ته د مرستو د رسولو بهیر ختم کړي چې په افغانستان کې ناامني جوړوي. عبدالله د امریکا ژغ له خبریال محمد احمدی سره په یوې ځانګړې مرکه کې د افغانستان د سولې په هکله د سیمې او نړیوالې ټولنې پر هڅو خبرې کړې دي چې ستاسو پام یې اورېدو ته راګرځوه.
په ابوظبي کې مو د روانو خبرو په هکله نظر څه دی؟ آیا په منځني ختیځ کې تشنج به په سولې اغیزه ولري؟
اوا بحثونه چې په ابوظبي کې جریان لري د افغانستان استازی پکی که دون لری دی متحده ایالات و استازی دی سعودی عربیه او دی متحده عربی امارات و استازی پکی که دون لری پا عمومی دول دی افغانستان پا سولو بندی بحث کیجی علتا چسنگ دوی کولیشی چی مثبت تاثیر رو کی در افغانستان پر اوزاو بندی زموش توقع داده چی او موش هم نغوالی او اوی هم نغوالی چه او مشکلات چه پا نور عرخ و برخو که دی پا منزنی خطیس که یا دی نور و ملکون و ترمنز شده پر افغانستان که منفی اغیزه و که موش یقین لارو چه اوی تاثیر مثبت تاثیر چه ولیشی پر دقیق وزیاد بنده.
آیا فکر کوئ په پاکستان کې به انتخابات د افغانستان او پاکستان ترمنځ د روابطو د بدلون سبب شي، په خاص ډول به د طالبانو په حق له دغه هیواد دریز بدل کړي؟
نتیجه د انتخابات هر دولچی یو بیا سبب سبب معلومیږي، خو هغه وخت وضعیت د پاکستان وضعیت پر افغانستان باندې مثبت تاثیر کوي چې د پاکستان دولت په عمومي ډول ملکی او نظامی ارخی ټول دا تصمیم ونیسي چې هغه کسانو ته چې په افغانستان کې د نارامۍ سبب ګرځي هغوی سره مرسته نه کیږي، یا هغوی ته دا فرصت مساعد نه دي، یا پر هغوی باندې فشار راولي چې مذاکرې میز ته حاضر شي.
که چیرې طالبان د سولې خبرو ته حاضر شي، تاسو به د اسلامي دولت یا داعش د وسلوالو ډلو او نورو وسلوالو ډلو په مقابل کې جګړه څنګه پر مخ بیایي؟
وضعیت داسې دی چې اکثره برخه د جګړه مسؤلیت طالبان خواته مربوط دی، او طالبان مسؤلیت د جګړه په غاړه اخیستی ده. په دې کې شک نشته چې ځینې نور تروریستي ګروپونه ځینې طالبان سره په همکاري او ځینې داعش سره په همکاري هغوی هم په جګړه بوخت دي د افغانستان د خلکو او دولت په مقابل. خو هغه پاتې ګروپونه او کړۍ هغوی بیا اقلیت دي دغه جګړو د دغه جګړه داعش اوس هم تر فشار لاندې ده. یوازینی وضعیت که دایش تاریخ تر تاسو وګوري یوازې په افغانستان کې د دوی د فعالیتونو ساحه پراخه شوې نه ده. د دوی رهبران د منځ تللې ده او تر فشار لاندې دي. متاسفانه تروریستي عملیاتونه ترسره کوي چې سبب د تلفات د افغانستان د خلکو زموږ د دفاعي امنیتي ځواکونو ګرځېدلې ده، خو د هغوی فعالیتونه محدود شوی ده او تر فشار لاندې هم دي. ځینې کړۍ، ځینې ګروپونه شاید چې په ځانګړي ډول هغه ځای دغه ځای جګړې ته دوام ورکوي، ورکي خو هغوی نشي کولای چې بیا دغه وضعیت ته په اوږدمهال ډول دوام ورکړي. متاسفانه دا اکثره جګړه چې اوس روانه ده طالبانو سره ده، او طالبان د افغانستان د حکومت په مقابل درېدلي دي، او دا سبب د دې ګرځېدلې ده چې نور تروریستي ګروپونه د دغه وضعیت نه استفاده وکړي.
د جمهور رئیس د لومړي مرستیال مسئلې ته به راشو. اوس چې دوستم بیرته هېواد ته راستون شو، د هغه حقوقي قضیه به څنګه کیږي؟
جنرال صاحب لومړی معاون د ریاست جمهوري ده او خپل کار ته دوام ورکوي. فکر کوم چې هغه تفاهم چې شوی ده د رئیس جمهور او د معاون صاحب اول تر منځ، په هغه کې پر حقوقي مسایل باندې هم بحث شوی ده.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د امریکا غږ آشنا رادیو ده. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې د نړیوالو مسایلو په اړه رپورټونه هم لرو، خو اوس براسو دې رپورټ ته چې د افغانستان د انتخاباتو د شکایاتو د اوریدلو کمیسون وایي په ولایتونو کې د کمیشنرانو موضوع حل کړی ده چې په یوه یا دوو ورځو کې به په رسمي توګه معرفي سي. په دې باره کې زموږ خبریالی لیمیز نیازی له کابله رپورټ رالېږلی.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د دغه کمیسیون د کمیشنرانو لست به په یوه یا دوه ورځو کې د ریاست جمهوري لخوا دوی ته ورکړل شي چې له روزنې وروسته به یاد کمیشنران ولایتونو ته ولیږدول شي. د یاد کمیسیون یو کمیشنر عبدالبصیر فایز وویل
لانه که مرغز مود دو کمیشنرانو موضوع تقریبا حل شویده. هغه بحثونه مو چه له حکومت سره درلودل د کمیشنرانو د اسنادو په برخه کې چې کوم نواقص احساسول رفع شوی دي. موږ یو ځل بیا پیشنهاد لیږلی. هغه معلومات چې زه یې لرم، انشاءالله نن یا سبا به د ټول افغانستان د کمیشنرانو مسله حل شي.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون نږدې دوه میاشتې مخکې د 102 کسانو لست ریاست جمهوری ته ولیږه چې جمهور رئیس غنی له دغه لست څخه وویشت کسان د یاد کمیسیون د کمیشنرانو په توګه معرفي کړي دي. له انتخاباتو څخه د نظارت یو شمېر بنسټونه وایي چې ولایاتو کې د انتخاباتي شکایتونو د کمیشنرانو موجودیت به د دې لامل شي چې خلکو ته د شکایتونو په ثبت کې ډېره اسانتیا برابره شي. د شفافو او عادلانه ټاکنو د موسسې اجرایوي مشر یوسف رشید امریکا غږ ته وویل
دا خپله خپل ذات کې ښه خبر ده، او موږ په دې باور یو چې دا به وتوانی کمیسیون ته په دې باندې مرسته وکړي چې هغوی وتوانېږي اول په ولایتي کچه باندې چې هلته د دوی دغه لاسرسیدوی دفترونه خلکو ته د لاسرسي وړ دي. څوک چې شکایت کوي یا اعتراض کوي هغه په اسانۍ سره کولی شي دوی دفترونو ته مراجعه وکړي. نو دا یو اړخ ده، هغه وخت نه دی ځای کېږي طرف کېږي، او دوه مقابل د ولایت څخه چې خصوصا هغه لرې ولایتو نسخه لرې پروت ده، د هغوی لپاره اسانتیا رامنځته کېږي او وخت په ده کې مراعات کېږي.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي تر اوسه په درې کټګوریو کې 650 شکایتونه ثبت کړي دي چې په دغو شکایتونو کې نږدې 200 د غیر مسؤولو وسلوالو درلودل، 130 د هغو احتمالي کاندیدانو دي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یې له لومړني لیست څخه نومونه حذف کړي، او پاتې نور په لومړني لیست کې په راغلیو احتمالي کاندیدانو دي چې د قتل، غلا او له مالیو څخه د تېښته شکایتونه پرې شوي دي.
دا واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري. سپین مړی وایي جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په دې غور کوي چې د یو شمیر جګپوړو پخوانیو استخباراتي چارواکو د محرمو مجالسو او سري اسنادو د کتلو جوازونه واخلي. د دې علت د هغوی له خوا څخه سخت انتقادونه ګڼل کیږي. د بل خوا د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د روسیې له جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره په هلسنګي کې خپله غونډه ګټوره بولي. نور حال زموږ د همکار نسیم ستانیزی په رپورټ کې واوري.
د هلسنکی په مجلس کې ل ولسمشر ټرمپ نه د 2014 کال په انتخاباتو کې د روسیې د مداخله په اړه په داسې حال کې پوښتنه وشوه چې ولادیمیر پوتین یې څنګه ته ولاړ و.
زما خلک ماته راغلل، دین کورتس راغی او یو څو تنو نورو راته وویل چې دوی فکر کوي چې روسیه پکې داخله ده. جمهور رئیس پوتین را سره خبرې وکړې او ویې ویل روسیه داخله نه وه.
ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دوشنبه په ورځ په ټویټر کې د دې سرمشریزې ملاتړ وکړ او ویې ویل دا په یاد ولرئ، ما هیڅ نه دي ورکړي، خو دیموکراتان قانع نه دي.
څرګنده ده چې ولسمشر ټرمپ د پوتین په مخ کې ویرېدلی ښکارېده. هغه له څه نه ډارېده؟ آیا پوتین له خوږې ګوتې نه نیولی دی؟
د دغو انتقادونو له امله ولسمشر بالاخره د روسیې د مداخلې په اړه یوه پیاوړې اعلامیه ورکړله.
موږ به په خپلو انتخاباتو کې د مداخلې د هر ډول هڅو مخه ونیسو او په شا به یې وتنبوو.
عامو امریکایانو هم د هلسنکي د غونډې په تړاو سخت او چټک عکس العمل څرګند کړ.
پوتین د یو ځیرک خو شریر سړي په څیر دی. هغه کنټرولونکی خاصیت لري او زه فکر کوم له ټرمپ نه یې ناوړه استفاده وکړه.
سپینه او لنډه خبره دا ده چې وی بایلله او اوس خط خاشاک ته هم لاس اچوي.
یوه تحلیلګره ایلن کامرک وایي ښایي ولسمشر ټرمپ خپل ځان ته تاوان رسولی وي.
زه ګمان کوم دا دوامدار سیاسي تاوان دی، خو تر دې مهمه دا ده چې د هغه جمهوري ریاست ته هم دوامدار ضرر او تاوان دی.
د ولسمشر ټرمپ او پوتین مجلس د رایو ورکوونکو په لیست کې نور مسایل هم ورزیات کړل چې د رایو ورکولو په وخت کې پرې ژور غور وکړي. خو یو تحلیلګر جان فورټیر وایي عام جمهوري غوښتونکي اوس هم له ولسمشر ټرمپ سره دي او پر هغه باور لري، خو د ګوند نخبه او جګپوړي کسان د هغه په برخه کې سره متفق نه دي.
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.5 د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
دا امریکا غږ آشنا راډیو ده. د ایران جمهور رئیس ته د ډونالډ ټرمپ توند اخطار چې ویلی و هیڅکله امریکا مه تهدیدوه. په تهران کې د چارواکو غبرګون راپارولی دی. ایران د تهدید کولو د خبر پرېدولو سره ټرمپ په جنګ طلبۍ تورنوي. نور حال پر پټ کې ووري.
جمهور رئیس ټرمپ د یکشنبې په شپه د ایران جمهور رئیس ته په ټویټر هغه وخت واضح پیغام ورکو چې ولسمشر روحانی ټرمپ ته ویل د زمری د لکۍ سره لوبې مکوه.
خوب باید بفهمند
مونږ نه غواړو چې د امریکا سره په جګړه اخته شو، خو دوی باید په دې پوه شي چې د ایران سره جګړه د ټولو جګړو مور ده. دوی باید ښه په دې پوه شي چې د ایران سره سوله د هر ډول سولې مور ده.
د بدبینۍ دا بیانونه په کالیفورنیا کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پامپیو د وینا وروسته وشو.
روانو مظاهرو او د برحال رژیم 40 کلن استبداد ته په کتو سره زه د ایران ولس ته پیغام لرم. متحده ایالات ستاسو غږ اوري، امریکا ستاسو ننګه کوي او امریکا تاسو سره ده.
د دوشنبه په ورځ په واشنگتن کې د سپینې ماڼۍ نه پوښتنه وشوه چې آیا امریکا د ایران سره په جګړه اخته کیدل غواړي.
ګورئ، ولسمشر د ایران جواب ورکړی او هغه ایرانیانو ته اجازه نه ورکوي چې امریکا ته اخطار ورکړي. که څوک جګړه راپاری نو هغه له ایران پرته بل څوک نه دی.
ځینې ارزونکي وایي په داسې حال کې چې امریکا په ایران د سختو اقتصادي بندیزونو لګولو طرحې جوړوي، ایرانیان په دې باور نه لري چې د امریکا نظامی اقدام به هم کیدونکي.
ولسمشر دا واضح کړی چې په منځنی ختیځ کې امریکایي عسکر نه غواړي، حتی نه غواړي په سوریه کې عسکر وساتي. نو په دې اړه پوښتنه نه پیدا کیږي. خو د بمبارتیا دې ته ورته اقدام باندې هم شک لرم، ځکه ایران د مخ خپل اتمي پروګرام محدود کړی دی او لا هم د امریکا برعکس د ایران د اتمي موافقې اصول مراتی.
د سپینې ماڼۍ ویاند او د ټرمپ د حکومت نور مسؤلین وی د امریکا د پالیسۍ هدف د رژیم بدلول نه دي، بلکې دا چې هر څوک په تهران کې رهبری کوي مهم هم نه دي، خو د امریکا هدف دا دی چې ایران اتمي وسلې ونه لري.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصک او به طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
او د هم د خبرونې وروستی رپورت. د شمالي وزیرستان یو شمیر کډوالو میرمنو ته په خوست کې د حرفوي زده کړو پروګرام پیل سوی. په دې پروګرام کې د ګلدوزۍ، خیاطۍ او پردو ګنډلو ترڅنګ لیک لوست هم ورزده کیږي. اوس مهال په خوست کې نږدې 1000 وزیرستاني کډوالې کورنۍ اوسیږي. د آشنا تلویزیون خبریال ابراهیم رحیمی په همدې هکله دا رپورټ را لېږلی دی.
د شمالي وزیرستان اوسیدونکو بي بي سردار د کورس ګډونواله ده. هغه مخکې له دې چې د حرفوي زده کړو دې پروګرام ته راشي، د کورنۍ لپاره د نفقې په برابرولو کې له سختو مشکلاتو سره مخ و. سرداری آشنا تلویزیون ته وویل چې اوس دلته هم خیاطي زده کوي او هم د کورنۍ د اړتیا پوره کولو لپاره یوه عایداتي سرچینه ورته پیدا شوې. د هر ورځ 8 ساعته کار کوي او د خزینه او کالي ګنډل زده کوي.
کېرکه خو یې سیرب غوړي اوړنه لګیږي، نن را بانجان شولې ترکارۍ مرکارۍ یا د یو بل شای بورې رانځ بیمورې دی هر شای مو په جمع اول پیدا کولای نه شو چې بیا پیدا کو ګنډلای نه شي. د مسوسې نه ډېره مننه چې سي ډېره زده کړه مې کوه کړه. انشاءالله په ځونې ته بات لرم چې بیا به غاکم زده بیا کوم د کور پیدا ته نه حاصلولای شم.
د شمالي وزیرستان دغه میرمنو ته د کاري فرصتونو د پروګرام داسې مهال تطبیقیږي چې په دې وروستیو کې هر ورځ د دې کډوالو لسګونه کورنۍ خپل وطن ته ستنېږي. خو په پاکستان کې د پارلماني انتخاباتو له کبله د سپین بولدک او غلام خان لارې د دوه ورځې تړل شوي او د کډوالو د ستنېدو لړۍ ځنډېدلې، خو د تورخم لاره پرانیستې ده. محبوبه سعادت په خوست کې د یو این ایچ سی آر وطنه مسؤوله ده. هغې د دغه پروګرام د پرانیست غونډې په حاشیه کې آشنا تلویزیون ته وویل چې ټولټال 60 ښځو پکې ګډون کړی.
د دې پروګرام کې هیله مندې داشته چې هر هغه پروګرام یا هغه کورسونه چې په واقعي توګه د هغې نه څارنه وشي او په واقعي توګه هغه پلی شي او په څرنګه چې دوی ته پروژه ورکولی کېږي پروژه په سمه توګه تطبیق شي کولی شي چې یو ځای ته ځانونه ورسي.
په دې شپږ میاشتني پروګرام کې چې مالي تمویل یو این ایچ سی آر ورکوي، د خیاطۍ ګلدوزۍ او پردو ګنډلو ترڅنګ لیک لوست هم ورزده کېږي. دا ټولې میرمنې د خپلو کورنیو سرپرستی پر غاړه لري.
په ټولیز ډول په افغانستان کې د ښځو د اقتصاد پیاوړتیا ته توجه مخ پر ډېریدو ده. باور دا دی چې د ښځو د اقتصادي فعالیتونو پراختیا نه یوازې د دې میرمنو د ستونزو په حل کې مرسته کولی شي، بلکې د هیواد په اقتصاد کې هم مهم رول لري.
یوه جوړه چې موږ په 250-300 روپۍ ګنډو، اول به راخت هغه چې راخت پیدا کوي په 250-300 روپۍ ته ګنډي. موږ چې داس دا کو خو به خپله ته ګنډو کنه، په پیسو بیا ګنډو. هغه سه به بازار کې د کندور سره سړی وغه کې راخت در کوي هغه ته ګنډلی شو.
اوس مهال د خوست په ګلان کې په شاوخوا نورو سیمو کې نږدې 1000 وزیري کډوالي کورنۍ اوسیږي. پاکستانی چارواکو ویلي پلان لري چې ټولې کډوالي کورنۍ بیرته خپل وطن ته ستنی شي.
په اخره کې د سو خبرونو سرخط اوري. د افغانستان د ملي امنیت د شورا دفتر ویلي دي چې د افغانستان، سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو د ملي امنیت سلاکاران او د امریکا د ملي امنیت د سلاکار د دفتر لوړ رتبه چارواکي د ابوظبي په ښار کې غونشوي د افغانستان د سولې پر روانو هڅو باندې غږیږي. د کابل پولیسو ویلي دي چې نن په 15مه امنیتي حوزه کې پرله پسې 15 توغندي لګیدلې دي، 3 تنه پکې زخمي شوي دي. تر اوسه هیڅ کومې ډلې د دغو راکټونو د وارولو مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. په پاکستان کې سبا ته پارلماني انتخابات کیږي. د پاکستان د انتخاباتو کمیسیون سبا ورځ په ټول هیواد کې رخصتي اعلان کړې ده. د رایو مرکزونه سبا د سهار د 2 بجو نه د ماښام تر 6 بجو پورې خلاص دي. د پاکستان د بلوچستان په ایالت کې د لومړي ځل لپاره یو میرمن د عالی محکمې رئیس ټاکل شوې ده. د ایران خارجه وزیر محمد جواد ظریف وایي ایران ته د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د اکشن بې د ورځې ګواښونه کومه د حیرانتیا وړ خبره نه ده. سپینماڼۍ وایي جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په دې غور کوي چې د یو شمېر لوړ رتبه پخوانیو استخباراتي چارواکو د محرمو مجالسو او سري اسنادو د کتلو جوازونه ورنه بېرته واخلي. د اسرائیلو پوځ ویلی دی د سوریه یو جنگي الوتکې چې د اسرائیلو هوایی قلمرو ته ننوتې و وشتلې او غورځولې ده. د اسرائیلو د دفاعي قواو بیانیه وایي چې د اسرائیلو هوایی قلمرو ته دغه جنگي الوتکې د ننوتلو نه وروسته دوه پیټیات توغندي ورپسې خوشې کړې دي، وشتلې ده او را غورځولې ده. چین په سریلانکا کې خپل زیاتېدونکي موجودیت مهم نه ګڼي او په دې تاکید کوي چې د نوي صدر اعظم میتري پالاسرینا سره نوې مخفي قرارداد نه لري. خو د جنوبي اسیا دغه ملک سره خپل اقتصادي همکاري صرف د سړکونو او لارو د جوړولو د ابتکاري پروګرام په اساس ټینګوي. او په کاناډا کې د مشکوک بریدګر کورنۍ وایي چې فیصل حسین رواني ناروغي درلوده. فیصل حسین د یکشنبې په ورځ د تورنټو په ښار کې ډزې وکړې، دوه کسې ووژل او 14 تنه یې زخمي کړل.
قدرمن اوریدونکو، زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. خو زموږ بل خبرونه چې د شوزو د لپاره خاصه خبرونه ده، کولی سي چې په 00120219 11 10 باندې زنګ ووهئ. د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه دوام لري.